ارلس بچه سوی دیر محترم آردون که یه بیا سلام علیکم ده دی ساعت پشتو خبرونه مو تریول صبح جو ده تریول صبح جو با دی خبرونه که ده سیمی او افغانستان ده ننه ده ورستوی تحولات خبه خبر سی ده کنر پای و ولسوالی که با ده خلکو لیو تازه اقدام خبر سی حال تا خلکو وصلی پمزک ایشی او خپل ولسوالی ده سوری ده ولسوالی پنم نموالی ده پا خبرونه که ده مطالبو تفصیل با ورست در توایو اول ده دی ساعت مهم خبرونه واوري د افغانستان کورنی خبرونه احمد زبیر شمن وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپلې هلې ځلې تنظیم نشو کړای. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه برابره شوې محرمه ارزونه ولولي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ تمه ده چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه توصیب کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای اې ډوای نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپل هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې. کای اې ډوول نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې په مقصد منظم او پراخ هدفونه پر مخ بوځي. د ویل د افغانستان لپاره کوچنۍ کړنلارې کومه نتیجه نه ورکوي. له بلې خوا افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبرګ په شمول د ویستو اروپایي هیوادونو استازي نن په پاریس کې جرګه کیږي او تمه ده چې له افغانانو څخه به په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د بیا رغونې په کار کې دي د نړیوالې ټولنې په اتکلونو هلو ځلو کې زیاته ونډه او مسؤلیت واخلي. ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کار په سلو کې 22 کم شوی دی. دا سازمان وایي د دې کموالي یو علت د نشه یي موادو د بیې ټیټېدل او نورو کروندو ته د بزګرانو مخه کول دي. ملګری ملتونه وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو کار ښه کم شوی دی او د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار بزګرانو په شمیر کې 3 لک کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر شو کړی ده. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما به نن کیمپ ډیوډ ته د تلو په مهال افغانستان د جګړې په اړه برابر شوې محرمه ارزونه ولولي. تمه ده چې د جنرال ستنلی مکریسټل په دې ارزونه کې به په افغانستان کې د طالب وسلوالو د واک د زیاتېدو او د افغانستان له مرکزي حکومت څخه د خلکو د ملاتړ د کمیدو په اړه پوره جاج اخیستل شوی وي. د سپینه ماڼۍ مطبوعاتي مشر رابرټ ګیبس د سه شنبې په ورځ ویل جمهور رئیس په پرله پسې ډول د افغانستان په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. جمهور رئیس باراک اوباما دوی اونۍ مخکې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو له سفیر کارل آیکن بیری او جنرال ستنلی مکریسټل سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې. د افغانستان د دفاع وزارت د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه راپور په کلکه رد کړ چې وایي افغانستان له اسرائیلو سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پیرودنې قرارداد کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ دولتي پلاوي تګ راتګ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې د ابزرور په نوم د یوې پاکستاني ورځپاڼې دغه راپور د دښمنانو د افغانستان د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د بزرور په نوم د یوې پاکستاني ورځپاڼې دغه راپور د دښمنانو اوازې بللي او ویلي دي چې د افغانستان او اسرائیلو ترمنځ په هیڅ برخه کې قرارداد نه ده شوی او نه هم هیاتونه تګ راتګ کړی. او د امینجان خوسی د صرافۍ شرکت د راپور له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 10 پله یو اروپایي یورو او یو افغانۍ یو سرلینګ پاونډ 9 افغانۍ او 50 پله یو سعودي ریال 10 افغانۍ زر ایراني تومنه 9 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 590 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جناقه الکو ځای وړاندې کړي.
تمه ده چې د ایران پارلمان به نن د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد کابینه تصویب کړي. پارلمان د تېرې یکشنبې له ورځې راهیسې د کابینې په 22 وزیرانو بحثونه کوي. له وکیلانو سره اندېښنې دي چې د استخباراتو د پیشنهاد شوي وزیر حیدر مصلحي په شمول ځینې وزیران د څوکۍ وړتیا نه لري. د پارلمان رای به د جون د میاشتې له انتخاباتو وروسته د احمدی نژاد د قدرت لپاره یو ازمیښت هم وي. 4 کاله وړاندې د احمدی نژاد په لومړۍ دورې کې پارلمان د هغه د کابینې 4 وزیران رد کړي ول. که چیرې پارلمان د کابینې کوم وزیر رد کړي نو جمهور رئیس باید چې د دریو میاشتو په مودې کې د هغه په ځای بل کس وړاندې کړي. د نړۍ ستر شپږ طاقتونه نن په جرمني کې جرګه کیږي او د ایران د هستوي پروګرام په اړه به بحث وکړي. د فرانکفورت له ښاره بهر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځو غړو او جرمني د استازو دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د ایران د هستوي پروګرام مشر وویل تهران د هستوي لانجې په سر د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو او خبرو لپاره نوي وړاندیزونه برابر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هستوي پروګرام د مشر سعید جلیلی د وړاندیزونو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو هر ډول وړاندیز به په پوره جدیت او د متقابل احترام پر روحي مطالعه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون وویل یوازې ډیپلوماسي کولی شي د ایران د هستوي پروګرام لانجه حل کړي، نه د دې هیواد ګوښه کول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ایران ته د روانې عیسوي میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې د خبرو د غوښتنې په اړه دې ځواب ووایي او که نه نو نوي اقتصادي بندیزونه به پرې ولګول شي. ایران د لویدیځ دا تورونه رد کړي چې وایي هستوي پروګرامې د اټومي وسلو د جوړولو په مقصد دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړی و. د میلمنو په لیست کې د کابینې وزیران، د کانګرس غړي، د اسلامي هیوادونو سفیران او د اسلامي ټولنو مشران شامل ول. په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتی میلمستیا نوې خبره نه ده. په تېرو اتو کلونو کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش هر کال په سپینې ماڼۍ کې افطار برابراوه. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل نن په واشنگټن کې له دوو اسرائیلي چارواکو سره ګوري او ورڅخه به وغواړي چې د یهودیانو د میش ځایونو جوړول دې بند کړي. میچل تېره اونۍ په لندن کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د کتنې په مهال هم له هغه څخه د میش ځایونو د جوړولو د بندولو غوښتنه کړې وه. نتنیاهو وایي دا میش ځایونه د خپلو خلکو د طبیعي ودې په مقصد جوړوي. اسرائیل غواړي د سولې په وروستي تړون کې دا میش ځایونه خپل کړي. فلسطینیان وایي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو مخکې باید د یهودیانو د میش جوړول بیخی بند شي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي عراق لږ تر لږه زر تنه جنایي محکومین لري چې اعدام ته منتظر دي. د سازمان د عراق له حکومت څخه غوښتي چې د اعدام سزا دې بنده کړي. امنستي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې ویلي په عراق کې اعدام ډیر زیات دی، خو په دې هیواد کې د عادلانه محاکمې لپاره نړیوال معیارونه او شفافیت نشته. د عراق حکومت مخکې ویلي وو چې د شخړو د کمېدو په مقصد د اعدام سزا ته اړتیا لري، خو د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان وایي په عراق کې روانې شخړې ښیي چې اعدامونه د وسلوال مقاومت او شخړو په مخنیوي اغیزمن نه دي. نن د یونان د مرکز آتن ښار د اسامو مارکیټ بهر چاودنه وشوه. ودانۍ او اتو موټرو ته یو څه زیان رسولی دی. د یونان پولیس وایي چاودنه د یوې چاودیدونکي الې په واسطه شوې ده. سیمه ییزې خبري رسنۍ وایي یوې یونانۍ ورځپاڼې ته د دې چاودنې خبرداری ورکړ شوی و. فرانس پرس خبري اژانس وایي بله چاودنه د سالونیکي ګاونډ کې یوې حکومتي ودانۍ ته څیرمه شوې او یو څه زیان یې اړولی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساعت سهار لس بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو د خاص استازي ریچارد هولبروک په ګډون د یو شمېر غربي هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نن په پاریس کې پر افغانستان خبرې کوي. د دې مسلې تفصیل به په خبرونه کې واورئ. د افغانستان حکومت په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې د ځینې ممکنو تغیراتو هرکلی کړی دی. د افغانستان حکومت ویلي د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کار وسي. پر همدې مسأله د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي سره مرکه اورو. همدارس به واوري چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغاني فلمونو یو ستوري د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د سولې استازي ونوموله. همدارس به په کونړ کې د یوې ولسوالۍ د خلکو د یو نوي اقدام څخه خبر سي. دلته خلکو خپل وسلې په مځکه ایښي دي او خپل ولسوالۍ د سولې ولسوالۍ نومولې ده. د غرب په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شویو مقالو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به د کور کلي پروګرام وړاندې سي. دا پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. خدای دې وکړي چې تاسو ګران اوریدونکي به د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. یو د پروګرام په جریان کې په افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ځین نور مطالب هم درته نشر سي. خو خپل د خبرونې اول مطلب مو د پاریس د غونډې په اړه دی چې نن جوړیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استاذ ریچارد هولبروک په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نن په پاریس کې غونډه وکړي. دوی په دغه غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي چې د افغانستان د حالاتو څار کوي له انتخاباتو وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې په دې جنګ ځپلي هیواد کې په موجودو امنیتي ستونزو سربېره د نړیوالې ټولنې کارونه هم چندان نظم نه لري، او که ټول په یو منظم چوکاټ کې خپلې هلې ځلې تنظیم نه کړي وضع به نوره هم خراب شي. د اسوسییټډ پرس اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې جانقال کوزر وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی پرون وویل نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپلې هلې ځلې تنظیم نه کړای شوې. د چهارشنبه په ورځ افغانستان او پاکستان ته د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک په شمول د وویشتو اروپایي هیوادونو استازي په پاریس کې جرګه شول او تمه وه چې دوی به له افغانانو څخه په ټینګه وغواړي چې د خپل هیواد د بیا رغونې په کار کې د نړیوالې ټولنې په اته کړنو هلو ځلو کې زیاته ونډه او مسؤلیت واخلي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د اوږدې مودې مرستې په مقصد منظم او پراخ هدفونه پر مخ بوزي. دا وویل دا وړې او ټوټه ټوټه کړنلارې کومه نتیجه نه ورکوي، دا ډول کړنلارې نور بس دي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي کای آیدی په مشخص ډول کومه کړنلاره یاد نه کړه، خو مقصد یې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د سترو او مهمو پروژو په ځای د وړو او آسانو پروژو لپاره مرستې او پرمخ وړل دي. د ده په فکر دا ډول پروژې او کارونه د خلکو په اقتصادي ژوند زیات اغیز نه کوي. د ده په نظر تر هر څه زیات باید چې په افغانستان کې ترانسپورتي شبکه فعال او سمه شي، او دا ځکه چې په دې کار سره د هیواد اقتصاد وده کولای شي. اژانس لیکي د پاریس غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي چیلنجونه او ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د اګست میاشت په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی میاشت وه او 9 امریکایي عسکر پکې ووژل شول. دا شمیر د جولای میاشت کې 4 وه. په دې برسیره د اسد د 9 نیټې انتخاباتو نتیجې هم ګډې وډې دي او د سترو درغلیو اداوې پکې شوي. اسوسییټډ پرس لیکي د سې شنبه په ورځ د افغانستان د جنوبي سیمو په سلګونو پښتانه مشران کابل ته راول او له ډاکټر عبدالله سره یې وکتل. دوی هم په رایو کې د سترو درغلیو ادعا کوله او وایي حتی د رایو په ځینو مرکزونو کې صندوقونه نه وي ښودل شوي، خو وروسته له رایو ډک کابل ته واستول شول. د اژانس په باور د پښتنو ملاتړ په افغانستان کې ډیر مهم دی، او دا ځکه چې دا هیواد په قومي سیستم ولاړ دی. ډاکټر عبدالله خپلو پلویانو ته د خبرو په مهال وویل د قدرت او یا مقام لپاره به هیڅ ډول معامله ونه کړي. ده وویل د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به له قانوني او سوله ییزو لارو کار واخلي. له بلې خوا د ملي شورا شاوخوا 2000 وکیلانو چې د حامد کرزي ملاتړی بلل کیږي په افغانانو غږ وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې خپل کار سرته ورسوي. دې وکیلانو په یو پریکړه لیک کې ویلي د انتخاباتو د نتیجو په ضد هر ډول شخړو او اعتراضاتو ته د خلکو هڅول د هغو افغانانو وینو ته سپکاوی دی چې د انتخاباتو د امنیت لپاره یې ځانونه قربان کړل. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې به یو داسې مشروع حکومت رامنځته چې د طالب وسلوالو اداري فساد او له نشه یي موادو سره به مقابله وکړی شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د قواو ګډ قومندان جنرال سټینلی مکریسل د افغانستان لپاره د موجودې ستراتیژۍ تر بیا کتنې وروسته خپل بررسي چې له ډېر مودې راهیسې انتظار ورته کېده بالاخره په ناتو او واشنگټن کې خپلو مشرانو ته واستوله. د نړیوالو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په کیمپ ډیوډ کې دغه یاداشت وګوري. جنرال مکریسل د خپلې د بیا کتنې په اړه په خلاصه ډول په دې یاداشت کې د افغانستان وضعیت حساس تعریف کړی، خو په عین وخت کې ویلي چې په ستراتیژي کې له بدلون سره د تروریزم او وسلوالو طالبانو په ضد د اتکلنه جګړه کتل کېدای شي. سره له دې چې واشنگټن ته د استولۍ سولسوي سند لا نه دی افشا سوی، خو جنرال مکریسل په دې اړه په خپلو وروستیو مرکو کې د دې جګړې په اړه خپل نظریات څرګند کړي او همداراز د دغې ستراتیژي د احتمالي تغیراتو په اړه خبرې کړې دي. په دوه کې یو مسله هم د ملکي افغانانو لپاره د مسؤلیت تامین دی. د افغانستان حکومت هم د دغه ټکی هرکلای کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې کړې دي چې جزئیات به د کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند پر رپورټ کې واوري.
د جمهور رئیس ویاند همایون حمیدزاده د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تروریزم پر ضد د جګړې په وسنۍ ستراتیژۍ کې د ملکی خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. حال دا چې دا موضوع تر ټولو مهمه ده او باید له پامه ونه غورځول شي.
نکته جالبه که در صحبت های آقای مک کریستال آمد.
د مایک کریستال په خبرو کې په زړه پورې ټکی دا و چې هغه وایي هر ډول ستراتیژي چې جوړیږي باید د ملکی خلکو ژوند پکې خوندي وي. پخوانۍ پالیسي داسې وه چې دښمن باید له منځه یوړل شي، خو اوس په دې بحث کېږي چې ملکی خلک وژغورل شي. پالیسۍ په جوړولو کې د افغانستان امنیتي ارګانونه زیاته برخه او زیات صلاحیت لري.
د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان مک کریستال چې د جون د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په ارزیابي کولو بوخت دی، د دوشنبې په ورځې ویلي دي چې په دې هیواد کې به جګړه هغه مهال د دوی په ګټه وي چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ستراتیژۍ کې یو لړ اصلاحات او بدلونونه راوستل شي. په دې هکله د ایساف په یوې اعلامیه کې راغلي دي چې جنرال مک کریستال د خپلو څېړلو راپور د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي قماندان ته هم سپارلی دی. په دې هکله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي چې دوی به هغه لارې چارې غوره کړي چې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان به یې له ارزیابۍ وروسته په پام کې ونیسي. همدارنګه د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي چې دوی د بهرنیو پوځي ځواکونو له مسؤلینو سره د روانې جګړې په ستراتیژۍ کې د اصلاحاتو په راوستلو بوخت دي.
و مریدل چې د افغانستان حکومت افغانستان په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې د ځینی احتمالي بدلونونو هرکلی کړی دی. د په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو او د ناټو د قواو ګډ قومندان جنرال ستنلی مک کریستال د افغانستان لپاره د موجودې ستراتیژۍ د بیا کتنې یاداشت واشنگتن ته استولې. ټاکل سوی ده چې نن جمهور رئیس باراک اوباما په کیمپ ډیوډ کې دغه یاداشت وګوري. دا چې ښاغلی مک کریستال په دغه یاداشت کې څه ویلي دا مطبوعاتو ته په پوره ډول نه دی څرګند سوی، خو د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر ډاکټر علي احمد جلالي له هغو کسانو دی چې ښاغلی مک کریستال د دغه یاداشت د جوړولو په وخت خبري او مشورې ورسره کړې دي. احمد شیبر پر دغه مسأله له ډاکټر علي احمد جلالي سره مرکه لري.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو قوا او عمومي قومندان په خپل نوي پوځي ستراتیژي کې په دې ټینګار کړی سي د ملکانو د وژنې مخه باید ونیول سي. ستاسو په فکر دا کار څنګه کېدای سي؟
د ملکانو د وژنو نه د پښتون ستراتیژي کې مخصوصا په دې ټکی باندې تاکید کړی دی چې په افغانستان کې اول کار دا وی چې خلک وساتل شي. هغه چیرته چې خلک وسیږي د مخالفینو له حملو، د مخالفینو ګواښونو، د مخالفینو تهدیدونو وساتل شي. د دې په ځای چې د پوځي قواوې ولاړ شي په غرو او رغو کې وګرځي او هلته حملې وکړي او هلته حملې وکړي په مخالفینو باندې، د هغو په وجه دا قواوې باید د خلکو د استوګنې ځایونو وساتي، امنیت تامین کړي.
ستاسو په فکر محدود خارجي قواوي سوس په افغانستان کې د محدودي په ورته وایي د افغانستان د ارزي تمامیت په حساب باندې دا څنګه کول شي چې خلک وساتي؟
دا په اوسني شرایطو کې په هر ځای کې دا کار نشي کولای. نو له دې سبب لکه چې د امریکې د قواوو قومندان دا څرګنده کړی د پخوا او ما چې خبرې سره کړې دي هغه په هغه وخت کې ویلي دي چې موږ نشو کولای چې خپل قواوې داسې تیتي کړو چې په هر ځای کې چې چېرته مخالفین یې هغه حمله وکړو. باید خپل قواوې په هغو ځایونو کې متمرکز کړو چې خلک زیاتره پکې اوسېږي. او دا اوس هم دا قواوې چې په افغانستان کې شته د دې لپاره کافي نه دي. نو ځکه لازمه ده چې د افغانستان خپل ملي قواوې، ملي اردو او ملي پولیس تقویه شي او په دې کم وخت کې د هغو ظرفیت داسې لوړ کړی شي چې د خارجي قواوو ځای ونیسي او یا د هغو کمبوتونو یا د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې فعلا افغانستان کې موجود دي.
بله، په کم وخت کې څرنګه کېدای شي چې د افغانستان امنیتي قواوې وروزل شي په داسې شرایطو کې چې بیا امنی هم ډېرې زیاتې دي؟
کم وخت کې نشي کېدای. یعنی کوم داسې وایي چې فعلاً په افغانستان کې دا په نظر کې ده چې پاوز دو چنده سي. د دو چنده کېدونو 150,000 کسو ته ورسیږي. دا په څو شیانو پورې مربوط دی چې نظر کېدلی شي. اول څومره مربیان، څومره استادان ورته رابطه شي چې روزنه ورکړي، څومره امکانات دي، روزنې موجود دي. او پای زمان کې څومره مصرف شي د کاري دغه مصرف تامین شي او کدا اردو د چندکیږي نو حد اقل کم نه کم درې کال غواړي او پای زمان کوس ویل کیږي چې باید دغه پوز 240 سره ورسي نو حد اقل 15 کال غواړي د پولیسو پای نه شکل کله د پولیسو تعداد له وسنی شکل د چندسی ان یو سر شپیتو زره ورسيږي دا هم تر 2014 کال پورې مخکې لا غن ممکن نه ده
کداغه ستاسو خبره کدی افغانستان عسكر او پولیس دوه برابر زیات شي نو لکه څنګه چې رپورټونه وایي نړیوال هم دا وایي ک په افغانستان کې خپل د افغانستان قواوی امنیت وساتي دوی خپل عسكر وباسي نو پراتونکو کې کې به د افغانستان حکومت باندې ډیر غټ اقتصادي بار نوي سه دغمره امنیتي قواوی او یا شکی او د دوی اکمالاتو کې
دا خبره صحیح تر څو چې دا سیاسي تعهد موجود نوي د افغانستان یعنی خپل دولت خپل عوایدونه نشي کولای چې دغه مصارف وکړي وستاسو وګوري تکل مصرف کې امریکا چې ورکی دا خرچ پرې کوي د پاوز او د پولیسو لپاره 10 میلیارد او 400 میلیونه ډالر اوس تخصیص شوی او کال ته دغه د لیګزرو لسم کال کې دا تخیل یو نیم چن زیاتیږي یعنی 1 میلیارد او 420 میلیون ډالر اوس تخصیص شوی او د افغانستان چې اوس دا لري زیاتې مصرف له نور هم زیاتېږي البته تر هغه وخت چې جوړې یو وخت غواړي چې بیا تاسو لږه چې کنه وسلې برابر شي امکانات برابر شي قشنې ورته جوړې شي مصرف کمیږي مګر سر دی هغه هم د افغانستان امکانات دومره نه دي چې دا نو ځکه یو دې د اوږدې مودې تعهد باید موجود وي د ناتو او د متحده ایالاتو لخوا کله د متحده ایالات یعنې دېرش کالم د مصرف ومني بیا هم دغه مصرف تر دې کم دی چې اوس یې په خپلو قواوو لګي سږ کال د افغانستان د ناتو او د امریکې لپاره سږ کال د قواوو مصرف افغانستان
کې 2.5 میلیارد ډالر جلالي صاحب دا خو د راتلونکو افغانستان د حکومت ستونزې شوې کړه شو اوسنی حالت په افغانستان کې تیر ځل چې انتخابات وشول جمهور رئیس د ډیرو خلکو پر رایو باندې انتخاب شو رپورټونه وایي چې 80% خلکو رای ورکړي د اصل لږو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیسته ده نو کله لږو خلکو په رایو باندې یو حکومت رامنست شي ممکن د خلکو ډیر اعتماد ترلاسه نکړي نو څنګه کېدای شي چې دغه یو حکومت چې پوډیر رایو نه دا ټاکل شوی د خلکو ستونزې حل کړي خصوصا د امنیت په برخه کې
باید دا په نظر کې ونیسو چې افغانستان اوسنی شرایط د پیچلي شرایط دي او په دغه شرایطو کې د افغانستان خلک چې څه ضرورت لري هغه بشري امنیت دی یعنې دوی له ډېرې خلاصي له احتیاج نه خلاص دوی په دې پورې دغه نړۍ مهم نه دي څوک ګټي انتخابات څوک یې بایلي څوک رای ورکوي څوک رای نه ورکوي مهمه دا ده چې دغه پروسې په نتیجه کې څه رقم حکومت مسته راځي که شفاف انتخابات هم وکړي یعنی نسبي شفاف انتخابات هم وکړي ډېر خلک پکې ګډون وکړي لکه 2003 چې ګډون وکړي مګر په نتیجه کې که داسې حکومت راځي چې هغه امکانات د دې نه دي چې خلک وساتي خلکو ته د ژوند دغه مناسب شرایط برابر کړي انتخابات څه معنا لري وګورئ لپاره دا رایې څه معنا لري دوی لپاره مهمه دا ده چې هر څوک چې راځي په انتخاب کې که داسې حکومت راشي چې هغه د خلکو ستونزې حل کړي د خلکو امنیت تامین کړي سم حکومت منصراولی شي عدالت اجتماعي پکې موجود وي خلکو لپاره امکانات د مناسب ژوند پیدا کړي چې کار ورته پیدا کړي په ژوند کې مثبت تحول راولي په هغه وخت کې د انتخابات هر څوک چې راځي لپاره هغه مهم دی فعلا خبرې په دې کې چې تقلب د واقعي تقلب شوی دی په افغانستان مګر د افغانستان د خلکو لپاره مهمه خبره اوس دا ده چې پس د انتخاباتونه د دې په ژوند کې څه راځي بهتري راځي که خرابي راځي که چېرته خرابي راغله په هغه صورت کې دغه انتخابات معنا نه لري
تاسو خپل شخصا څه فکر کوئ بهتري به راشي
دا په دې پورې اړه لري چې حکومت راځي که دغه سي حکومت وي لکه چې په خو وختو کې موجود او په هغه وخت کې یعنی کدبني ټولنه دا کار وکړي چې په پتی تیرو اتو کلو کې وکړي
دا اوس مشکل ده چې د افغانستان خلک پرځون کې تل جوش یعنی تاسو فکر کوئ او بښی تاسو فکر کوئ چې موضوع په نړیوالو پورې مربوط ده که دوی ډیره هڅه وکړي مشکل به حل شي
ای بوده دی په افغانستان کې په نړیوالو پورې مربوط ده په همسایګانو پورې مربوط ده په خپل افغانانو پورې مربوط ده دا اوس د جنرال مکستل پر راپور کې ویل شوی چې اته کاله یا و کاله ټول شان ځای شوی دي ځکه چې نه هغه امکانات ورکول شي افغانستان ته چې پس له دې دیشو کلو جنگ خپل وطن په آباد کی نه هغه څه قوتونه هلته دي چې خلار ډکه کړي له یې خوا د پوځ او پولیسو انکشاف ډېر بچي وو د بلې خوا قواوې کمې وې خالقات نورو ډکه کړې خانې را یې خوا مخالفینو ډکه کړل له بلې خوا جنایتکارانو ډکه کړل بلې خوا قاچاقبرانو ډکه کړل بلې خوا د ملیشو قوماندانانو ډکه کړل او نه پایل زمان کې هغه لیدرشپ موجود وي هر هېواد چراغ یې په افغانستان په تېر وکړلو کې د خپلې خوښې کار یې وکړ نه دا چې د واضح د معین او هماهنګ شوي ستراتیژي په اساس باندې هغه کار وکړي چې افغانستان ضرورت لري نه دا چې هغه چې دی غواړي افغانستان ته ورکړي نو په نتیجه کې دوی داسې پانسایزان مثلا چې وګوري که څه هم د ډېرې اډې د مخالفینو د ترورستانو هاخوا د سرحد پاکستان کې وي پاکستان په ډېر وخته پورې په دې برخه کې همکاري ونه کړل او اوس هم چې څه عملیات کوي د دې لپاره پاکستان ته خطر پېښ شوی ده او دا عملیات هم چې کوي هغو سیمو کې کوي چې دوی غواړي په هغو سیمو کې چې افغانستان ته خطر متوجه ده لا نه دي دا کار شوی همدا نور همسایګان هم د خپلو اهدافو دپاره مداخلې کوي په افغانستان کې له بلې خوا دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان حکومت کاملا غیر مسؤول دی افغانستان دولت هم په عین زمان کې د فساد مخه یې نه ده نیولې او په تعیناتو کې فقط د اهلیت په اساس باندې خلک نه دي ټاکلي بلکې د زورورو د نفوذ په اساس خلک ټاکلي دي او د بلې خوا خپلې ستراتیژي درلوده ټول فعالیت یې یو عکس العمل و دی د حوادثو مقابل کې د سبا هغه نه ده خوړلې په نتیجه کې دغه ټول حوادث دغه ټول شیان د دې سب شوی دي چې اوسنۍ حالت نه پوه شي اوس که بهبود په افغانستان کې راځي نه یې خوا سم حکومت باید راشي د خلکو دپاره خدمت وکړي او عدالت تامین کړي او خلک وساتي او د بلې ټولنې لپاره که غواړي چې د افغانستان کې باید هغه کار وکړي چې د په نتیجه کې ثبات راشي په افغانستان کې نه هغه فعالیتونه چې فقط د حوادثو مقابل کې وقت العمل د همسایګانو همکاري په پنځه زمونږ کې مهمه ده ترڅو چې دوی همکاري ونه کړي په افغانستان کې ډېر مشکل دی چې سوله راشي
په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ په اړه په دغه هیواد کې د ناتو او امریکایي قواوو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل د ابرسي په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي څرګندونه واورېدې رویټر خبري اژانس هم په دې اساس یو شمیر هغه مهم ټکي چې شایي په دغه سند کې مطرح شوی د سوال او ځواب په توګه په رپورت کې خبره کړې ده د رويټر په دې رپورت کې ویل شوی چې د جنرال ستنلی مکریستل په بیا کتنه کې دا نه دی راغلی چې په افغانستان کې د ستراتیژي د تغییر لپاره د هیواد ته د څومره اضافي قواو د استولو ضرورت شته دا له هغو مهمو سیاسي پوښتنو څخه یو ده چې تل په افغانستان کې د جګړې په اړه د واشنگټن په انتقادي بحثونو کې مطرح کیږي جنرال مکریستل په افغانستان کې د ضرورت وړ عسکرو د شمیر په اړه ځانګړی وړاندیز کړی وي او شاید چې هغه هم په نږدې وخت کې خپور شي په افغانستان کې مشتو امریکایي قومندانانو د زیاتو عسکرو د ضرورت مسله مخکله یاد کړي خو سپینه ماڼۍ باید د غوښتنه په افغانستان کې د جګړې د لا زیاتې پراختیا سیاسي عواقب اهم درس په عراق کې د خپل عسکرو د موجودیت ضرورت ته په توجه تنظیم کړي د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر رابرت ګیرس مخکې تر دې یو اړخ خپل څرګندونو کې په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي د تقریبا یو لک شلو زره عسکرو موجودیت ته اشاره کړې و او ویلي و چې د زیاتې قوې استول به د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ فاصله زیاته کړي جنرال ستنلی مکریستل اوس په افغانستان کې لشتلجه یو لک درې زره عسکر تر خپل قومندې لاندې لري چې دروان کال تر پایه به وزره نور هم پرې ور اضافه سي د دې عسکرو زیاته برخه امریکایان دي جنرال مکریستل به زیات عسکر کومو سیمو ته استوي د دې پوښتنې په ځواب کې د رويټر خبري اژانس لیکي جنرال مکریستل په خپلو خبرو کې د وسطوالو ترنیولو او تعقیب د ملکی خلکو د امنیت ساتلو او د ملکی خلکو محافظت ته زیات اهمیت ورکړي دا په عراق کې تجدد سره د مبارزې لپاره د جنرال ډیوډ پیټرس چې اوس د مرکزی قومندې په راس کې دی د ستراتیژي یو عمده ټکی وو دا په دې معنی ده چې جنرال ستنلی مکریستل به خپل عسکر ډیرو زیاتو پر نفوذ سیمو لکه هلمند او کندهار ته واستوي په دې سیمو کې ورلمخه هم د امریکا د سمندري قواو زیات عسکر میشتي دای به هم درس په کم نفوذ غرنیو سیمو او درو کې چې د کم شمیر خلکو د امنیت تامین ته اړتیا ده د عسکرو تعداد را محدود کړي جنرال مکریستل هم درز ویلی چې طالبانو اوس تخپل بخوانی سیمو چې د دې هواد جنوبی او ختیځ سیمې دي د شمال او غرب په لور فعالیتونه پراخ کړي په دې سیمو کې تر ډیره حد د ناتو تر قومندلاندی اروپایي عسكر میشتي او هغه په جګړو کې ډیره برخه نه اخیستی. نو جنرال ستنلی شای د سیمو ته زیات عسکر ولیږي. په دې منځ کې د افغانستان د کورنوي امنیتي ځواکونو د موجودیت مسله هم مطرح کیږي. د افغانستان پوځ کولای سي رویټر اژانس د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي له عراق سره په مقایسه د افغانستان کورنوي ځواک ډیر محدود دی او نه هم شروزل سوی دی. د جنرال ستنلی مکرستل یو اساسي هدف شایداوي چې د افغانستان د کورنوي امنیتي ځواکونو د تعلیم او تربیه پروګرامونو ته د سرعت ورکولو پلانونه طرح کړي. اوس به جنقه الکوزی د دې صد مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایدی وای نړیوالې ټولنې په افغانستان کې کلونه وخت ضایع کړ او خپل هلې ځلې تنظیم نه کړای شوي. سپینه وړاندې وای جمهور رئیس باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه برابر شوې محرمه ارزونه ولولي. ملګري ملتونه وای سکل په افغانستان کې د کوکنارو کر په سلو کې 22 کم شوی دی. تمداسی د ایران پارلمان منند جمهور رئیس محمود احمد نژاد کابینه تصویب کړي. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبه په ماښام په سپینې ماڼۍ کې روژه ماته برابر کړی و. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي عراق لږ تر لږه زر تنه جنایي محکومین لري چې اعدام ته منتظر دي. او په نوو خپرو شوو اسنادو کې ویل شوي لندن د لیبیا او برټانیې د ګټو د ساتلو په مقصد د سکاټلند له چارواکو سره د لاکربي د پیښې د محکوم شوي لیبیایي باسط المقراهي د خوشې کولو په اړه خبرې کړي.
سات لسوجي او یو دیرش دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو سازمان د سش کال لپاره هنرمند لینا عالم د افغانستان په شمالي سیمو کې د سولې سفیر وټاکله. سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټول نړۍ کې د بیلابیلو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې تیر کال په دې ورځ ډزبندي اعلان سوی او عملي سوی. د ملګرو ملتونو ادارې سش کال مخکې له مخکې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره د تاسی د سولې لپاره څه کړی تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی. د ملګرو ملتونو د سازمان مسولینو پرون دا کمپاین له کابل په یو ځانګړي پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره په شعارونو پیل کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې ورځې په مناسبت په بلخ کې هم ځانګړي غونډه شوې و چې په دغه غونډه کې هنرمند لینا عالم چې په زیاتو افغاني فلمونو کې کار کړی مطبوعاتو ته په شمالي ولایتونو کې د سولې د سفیر په توګه وروپیژندل شو. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبريال رپورټ لري.
لینا عالم د افغانستان خلکو ته د سولې د پیام پرسوالو کې د رسنیو رول غوره و بالا.
پیامی که از طریق شما رسانه ها به مردم
سولې کوم پیام چې د رسنیو لخوا خلکو ته رسول کی ډیر اغیزمن دی. د سولې د پیام پرسوالو کې د رسنیو وظیفه ډیره مهمه ده ترڅو ټول نړیوالو ته وښودل شي چې په افغانستان کې اوس آرامي ده او د سولې لارې غوره کړې ده. په جوړه شوې مطبوعاتي غونډه کې د شمال زون د ملګرو ملتونو دامه خبرتیا مسول الکساندر بیچ په 2008 میلادي کال کې په افغانستان کې سولې د نړیوالې ورځې لمانځل بریالي وبلل او ویل هغه چا چې د دغه ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې وه ښې لاسته راوړنې هم لري. په افغانستان کې ټولو ملي او نړیوالو محصلینو، ملي او نړیوالو همکارانو، افغاني وګړو چې په دغه پروسه کې برخه اخیستې وه هغوی په دې وتوانېدل چې د بې امنیتیو د کچې په راټیټولو کې بریالي اوسي او لاسته راوړنې لري چې په همدې ورځ په جګړو کې د ښېل دواړو لورو څخه دوربند په ګټه اخیستلو یونیسف او نړیوال روغتیایي سازمان وکولای شول چې 1,500,000 افغاني ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. لینا عالم او الکساندر بریچر په افغانستان کې د سولې منزل اوږد او پیچلی و بالا او ویل چې په ځیر او حوصله مندۍ سره باید منزل ووهل شي او هر افغان وګړی باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ځان مسؤوله وبولي.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت په لور د یو بل ګام په اړه له کونړ رپورټ لرو. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د دغه ولایت یوه ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې هلته د غیر مسؤولو کسانو د وسلو د راټولولو د پروګرام پروسه پیل شوه د سولې په نوم ونومول شوه. د ازادي راډیو خبریال د دغه ولسوالۍ له خلکو سره خبرې کړې دي او له هغه ځایه په دې ارتباط رپورټ لري.
کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل دوی له ډیر وخت څخه هڅې کولې چې د کونړ یو شمیر ولسوالۍ له بې مسؤلیته وسلوالو ډلو او له بې ضرورته وسلو څخه پاکې کړي او دا د نن هغې هڅو نتیجه ورکړه او د مروري ولسوالۍ د سولې پر نوم ونومول شوه.
دا د ډایاک د پروژې د کامیابۍ یوه نتیجه ده چې د کونړ په ولایت کې زموږ لاسته راغله. دا د ولسوالیو کې د مروري ولسوالۍ یو افتخار دی چې زموږ د ټولو رضایت حاصل شو. په دې باندې چې دې ولسوالۍ سره دی چې سرحد ته ډېر لنډ دی او بهرنۍ لاسوهنه هم پکې ډېره زیاته ده، د دې کامیابي موږ ته ډېر ارزښت لري ځکه د موقعیت له نگاهه دې پسې انشاءالله ډېر زر به د نورګل ولسوالۍ وشي او هغې نه بعد به نور ټولو ولسوالیو باندې کار شروع کوو.
په کونړ کې د ډایاک یا د بې مسؤلیته وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو پروګرام مسؤول نثار احمد کریمي ازادۍ راډیو ته وویل دوی په مروري ولسوالۍ کې د میشتو وسلوالو ډلو لیست او د وسلو شمیر د دغې ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو ته ورکړی وو چې ټولې وسلې او جنگي مهمات ډایاک ته وسپاري او ولسوالۍ د سولې پر نوم یاد شي. هغه ول قومي مشران او دینی عالمان په ورسپارل شوې دنده کې بریالي شول.
سپینګرو او مشران وکړای شي چې همدې ګروپونو باندې د فشار راشي تر څو هغوی خپل ناقانونه وسلواله ډله انحلال او خپله سلاح د ډایاک پروګرام ته تسلیم کړي. خوشبختانه دوی خپل کمپلاینس چې لیست په اساس باندې ټارګټ شوی هغه کمپلاینس پوره شو.
د ډایاک مسول وای کوم ولسوالۍ چې د سولې په نوم نومول کیږي د هغوی د پاره د دولت لخوا د خلکو د غوښتنې او اړتیا سره سمې پراختیایي پروژې ورکول کیږي.
ادوی پروژه دی پیشنهاد کړی چې یو استنادي دیوال دی د مرور د فرد دوه طرفه ته یو هم یو سربند وګورو چې رسمي محترم انکشاف دی هات کوم پروژه تمویلول سي د کوم پروژه لپاره کار کول سي او بل اخره د ډاکس درنشه کوم پروژه قبلي هغه په راس او خپل کار شي.
د مروري ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو چې خپلې د بې مسؤلیته وسلوالو ډلو په بې وسلې کولو کې ډېره ونډه اخیستي د سولې د اهمیت په بابي ازادۍ راډیو ته وویل
زمانو مجلس محمد دی او مونږ د دې لپاره دا وسلې خپل لړیا تاوالک لی چې اوس د وسلو ضرورت نشته دی، اوس د قلم ضرورت دی، د معرف ضرورت دی او نظامي ارګانونو باندې دا زمونږ یقین دی چې زمونږ ساتنه کوي. دا زمونږ د خپل حکومت سره یو محبت او د سولې لپاره دا کار مونږ کو زمونږ او هغه پروژې مونږ سوادیم شوې دي. ان شاء الله نن سبا کې به هغه په عمل کې راشي. یو خو د استنادي دیوال له خپل لپاره دی یعنی چې دا دیوالو شون زمونږ ټول قومونو ته خیر رسیږي.
زمانو اجین اثر خان دی په دې ګډه کې ما خپل باندې لیزل کلی مطلب دی مثلا جوړ شي او د زمونږ مروري ولسوالي د سولې په نامه نه یشي. سولې کې ډیر کارونه دي، امنیت ضرورت دی، باسازیب کیږي، نور کارونه کیږي، استنادي دیوالونه کیږي او په دې کې سولې مطلب دی ډیر ضرورت دی.
د یادونی ورد چې د 2015 زیږدیز کال د جون په میاشت کې په کونړ کې د ډایاک پروګرام پیل شوی چې تر دې دمه دغه پروګرام ته تر 600 میلو پورې بیلابیل وسلې او په سلګونو ټنه چاودیدونکي توکي او جنگي مهمات سپارل شوي دي.
د کونړ د مروري ولسوالۍ د سولې د ولسوالۍ په نمونه مول سو چارواکو ویلي دي چې یو شمیر نورې ولسوالۍ به هم ډیر ژر په کونړ کې په دغه لست کې شامل شي.
مونکرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوڑو دخپل کو دیوالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا پا زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا مکر لپا عشق لا سونا جوڑو دخپل کو دیوالونا جوڑو دخپل کو دیوالونا څنګه ډاکه لزالو همرل مين ډاک دل تزړونا دلته څنګه ډاکه لزالو همرل مين ډاک دل تزړونا پخپلو گوتو دی قسمت ستوری تراشلی مک پخپلو مٹو جوڑو دری محلونا مک پخپلو گوتو دی قسمت ستوری تراشلی مک پخپلو مٹو جوڑو دری محلونا مکر لی پہیش کے لسانا جوڑو دخپل کور دی
اف ام سلا شریف پنځه باندې تاسو د ازادي رادیو خبرونه په کابل کندهار مزار شریف او جلال آباد کې پاکي صافي اوریدلای شئ.
دل تل کانو تاو شروع دونا مپ اوچو دختو وڑ ولی دی موجونا مپ دغر پوچانو نچ ولی نخترونا مپ اوچو دختو وڑ ولی دی موجونا مپ دغر پوچانو نچ ولی نخترونا کو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونا کرلی په عشق لاس جوړو د خپل کور دیوالو
د خبرونه په پات برخه کې د کور کلی پروګرام خبرو خو تر هغه مخکې د غرب په څو متبر ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو لنډیز جانقه الکوزه وړاندې کوي. وروسته به بیا د کور کلی پروګرام خبر سي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په وروستۍ غنه کې یو مقاله لیکلې چې سرلیک ده په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ درجه څنګه معلومېدای شي. د مقاله په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د اسد د 29مې انتخابات تر سره شول او نتیجې لا تر اوسه پوره نه دي څرګندې. خو له انتخاباتو مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو نړیوال انسټیټیوټ په یوې نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د افغانانو په سلو کې شپېته یې د خپلې راتلونکي او په دې هیواد کې د امریکا او ناتو هلو ځلو ته یو ځل بیا هیله من شوي دي. ورسپانه لیکي دا ممکن وروستۍ ځل وي چې په افغانستان کې د یو نوي پیل لپاره لار هوارېږي او دا ځکه چې په دې وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت محبوبیت مخ په کمېدو و او مخالفین ورځ تر بلې غښتلي کېږي. د ورسپانه په باور اوس چې د هیلو دا دریڅه پرانستل شوې نو فرصت باید له لاسه ورنکړل شي او اعظمي ګټه باید ترې واخیستل شي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي په ځای عمل او په سم لوري یو ګام دی، خو خبره دا ده چې تر کله به حاصل او ثمرې ته انتظار ایستل کیږي. نن سبا چې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو ملاتړ مخ په کمېدو دی نو دې پوښتنې ته ځواب ورکول هم په ځای او مهم کار دی. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې پوځي عملیاتو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو او ملکي مؤسسو د جوړولو د کار سرعت ته په پام کولو ویلی شو چې دې جګړې ته د مالی او بشري منابعو په زیاتولو سره سره د روانو پوځي عملیاتو ثمرې یا نتیجو ته باید چې د 2000 کال تر پایه انتظار وایستل شي. ورسپانه لیکي افغانان له دیرشو کلونو جګړو وروسته ممکن د عملیاتو دې ثمرې ته د انتظار کولو حوصله او زغم ونه لري. په عین حال کې باید چې د امریکا کانګرس او خلک هم د خپلو لګښتونو او زحمتونو په اړه حوصله له لاسه ورنه کړي. فارن پالیسی امریکایي خبرونه په روسي غنه کې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي څوک دی یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي په دې انتخاباتو کې اصلي وړونکي نه حامد کرزی او نه هم د هغه اصلي حریف ډاکټر عبدالله دی، بلکې اصلي وړونکي مارشال فهیم دی چې کرزی په انتخاباتو کې خپل مرستیال نومولی دی. خبرونه لیکي دا مهمه نه ده چې څوک به واک ته رسیږي، اصلي خبره دا ده چې مارشال فهیم به د افغانستان په پوځي ډګر کې څرګنده ونډه ولري. فارن پالیسی دا پوښتنه هم کوي چې په انتخاباتو کې نو بایلونکی څوک دی. په ځواب کې لیکي دا چې د افغانستان په چارو به یو ځل بیا د مارشال فهیم په څیر جګړه ماران واکمنان کیږي نو واضح خبره ده چې اصلي بایلونکی په لومړي قدم کې د افغانستان خلک او بیا د امریکا متحده ایالات دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په مختلفو حکومتونو او له احمد شاه مسعود ربانی او وروسته وخت کې د مارشال فهیم د فعالیتونو تاریخچه ته کتنه کړي او لیکي چې مارشال له روسي سره نږدې اړیکې لري او کولای شي د افغانستان د شطرنج په سیاسي لوبه کې له هر لوري چال لاړ شي. د خبرونه په باور د افغانستان هر جګړه مار ځان ته طرحه لري او له مخې عمل کوي. فارن پالیسی خبرونه لیکي امریکا د طالبانو د رژیم لړنګولو مخکې هغه مهال چې له مارشال فهیم سره اتحاد کاوه ځینو دغه پښتنو ته باید ځواب هم پیدا کړی وای. په دې پښتنو کې یوې د احمد شاه مسعود د قتل په اړه ده. خبرونه لیکي د مسعود د قتل په پیښه کې د مارشال فهیم کړنې او ونډه د پښتني ور دي خو د جمهور رئیس بوش اداري او سی ای ا په دې اړه ځان تیر کړی دی. فارن پالیسی لیکي دا مهال هیڅ ضمانت او ډاډ نشته چې د مارشال په څیر کسانو ته وفادار ځواکونه به په پوره صداقت د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیږي. همدا دلیل دی چې د جنرال مکرستل ستراتیژي ورځ تر بلې په افغانستان کې نور هم پیچلې کیږي.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو
ګرانو اوریدونکو سلامونه. زه نور محمد لهو او وګمر رشیدی په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
په سر کې د روژې په مبارکه میاشت کې د غیبت نه کولو او بدګمانی نه لرلو د اخلاقي فضایلو د اهمیت په اړه یو څو خبرې لرو.
ورپسې د سترګو له یو ډاکټر سره د هغو ماشومانو په اړه غږېدلې و چې د سترګو کمزوري لري.
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو، روژه د عبادت او اخلاقی فضایلو میاشت ده، خو برعکس یو شمیر کسان په دغه مبارکه میاشت کې په خپلو منځو کې په نورو بدګمانونه او غیبت کوي. دوی سره له دې چې یو څوک د روژې خوړلو په حال کې لیدلی هم نه وي، بیا هم له ځانو سره فکر کوي چې ممکن پلانای به له نورو پټه روژه خوري. دا په داسې حال کې ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل مسلمان ورور د خیر او نیک ګمان کوئ او په خپل منځو کې یو بل په بدو نومونو مه یادوئ. دینی عالمان وایي روژه یوازې په دې معنا نه ده چې یو سړی دې ټوله ورځ نه څه خوري او نه څه څښي، بلکې مسلمان ته پکار دي چې خپله ژبه او ټول کړوړه تر خپل کنټرول لاندې راولي او داسې یو کار ته دې لاس وانهچوي چې د هغه په وجه بل کس ته زیان او شخصیت ته یې تاوان ورسیږي. بدګماني په هر وخت او حالت کې یو ناروا عمل ګڼل کیږي. په دې اړه به د یو شمېر کسانو څرګندونې هم واورو.
منم عبدالنبی ده، پختیا وسیدونکه یم. روزه که خودش کار است، مطلب بس یو څوک چپس خلګي پالتو غږی دا ونه کی چرچری نه وغږیږي سړي څه معلومات نه ورته د چټکی غږیږي غټه ګناه ده. غیبت کول ډیره غټه ګناه ده. هغه ګناه دغه نفر ا ګناه کمیزه دغه ګناه د ترازی هغه کاګر نه یم کده یم بس ته ونه کی دغه پردا وساته صلی الله تعالی به خپل سزا ورکړي. ته ولې ځان ګناه ویاړوي؟
ایبت الله يم یار داسې تر اوسه پورې من دي زل چاچا تل مز اوردلې او نه من داسې زل کنه او نه ډېر بد خبر ده کنه. مطلب چاپ سي داسې یو ویل کوي بدګماني کوي کنه دغه ځان ته ګناه او داسې ځان ګناه ده کنه. دا ډېر بد خبر ده.
زمام هم بازور زلان تر خل کچیر د یو نفر روشه خوري په لوی لار کې خوري په خاره ځکه خوري نو اول به ورشه ورنه پختنه وکړي چې ولې د روشه خوري هغه کوم هغه ثابت کړ چې په دې رنزوري مې یا مریض مې هر څه ما مجبوریت و نو ورته وایي دا مجبوریت چې ته مجبورې روزه خورې نو په دې ځکه مخ خره په کار ځکه مخ خره ځکه د الله پاک فرض یو ته فرض ماته او کچیر ته یو چا خې کړی او یا بدی کړی کچیر ته صفات و کې خو سید او کچیر ته غیبت کوي نو غیبت الله پاک هیڅ چاته نشي بخله. یعنی به چې موږ ته سی غیبت ونه کو حتی په خپل لاس باندې به سړی مونږ نه ګو کچیر په لاس باندې وسو نه شو نو په ځکه خاتمن ور سره بچ کینه وساتو او حتی هیڅ کله ور سره خبرې ونه کړو.
او اوس راځي په دې اړه حق مرکی ته غوښ شو چې نور محمد لهو په کابل کې د قلعه زمان خان د سرک بالا د جماعت له امام مولوی اسد الله سره کړي.
مولوی صاحب ځینې کسان په روژه کې په خپل منځو کې سره کینی غیبت کوي، د ځینې کسانو په اړه خبرې کوي. مثلا د پیشلمی په وخت په کلي کې د چا په کور کې څراغ ونه لګیږي نو دوی داسې فکر کوي چې دغه خلک اتمن روژه نه نیسي چې د کور څراغ مړ دی. همداسې دې ته ورته په نورو خلکو باندې تبصرې کوي. په دې اړه که لږ څه معلومات راکوي.
روژه نیول یا لمونځ کول دا د هر چا خپله وظیفه ده. څنګه چې الله تعالی په مخکینی قومونو باندې روژه فرض کړې وه همداسې په موږ باندې هم روژه فرض ده. لیکن روژه د جبر او د زور خبره نه ده. مسلمان باید هر وخت چې مسلمان وي د الله د قانون او د پیغمبر علیه السلام د طریقې تابع وي د روژه ماتي د پاره یا د پښلمي د پاره دا شرط نه ده چې باید چراغ ولګيږي، دا شرط نه ده چې باید مثال ګروپ ولګيږي، دا شرط نه ده چې مثال باید یو برق وکنه. ډیر خلک داسې دي چې هغه مثال د نن په کوټي کې هغه پښلمي کې، ډیر داسې خلک دي چې هغه مثال صرف په یو ګټو بو باندې پښلمي کې، ډیر داسې نیک خلک دي چې هغه مثال صرف هغه د پښنمي عادت په ځای کې د تقوا او دغه په بنیاد باندې ډیر خوراک نه کی، ځکه پیغمبر علی السلام هم وی چې تاسو ډیر خوراک مکو پښلمي کې، دومره اندازې سره خوراک کوي چې تاسو پاغي باندې خپل ټیم د مخامه پورې تیرولای شي. نو چې کله بعضی دوستان وی هغه نور دوستانو ته داسې بد ګمان کوي، دا بد ګمان د اسلام د نظر هم مخالف ده، او زموږ تاسو د پښتو او د عنعنه دی وجنه هم مخالف ده، ځکه چې اول خودی ته تاسو سوچ کوي د یو مسلمان کور ته قتل کله جایز وی، بیا د شپې خو په طریقې او لاس سره نیوی جایز، ځکه مسلمان باید څوکي د مسلمان پرده وساتي، یو مسلمان حیا وساتي. کله چې مونږ دی یو مسلمان کور ته ګورو په داسې نیت باندې، نو دا د مسلمان شان سره جایز نه ده. بل دا چې پیغمبر علیه السلام وی تاسو کله دی یو مسلمان یو راز پټکی، نو الله تعالی بس تاسو او یا رازونه پټی.
ځینې کسان دی مثلا له ماشوم پوښتنه کوي چې ستا پلار روژه خوري او کنه، یا نن سهار چې تل خو بره پاسې دی پلار دی چای وخوړه سبا ناره وکاو کنه، نو دوی په دې طریقې سره غواړي دا معلومه کړي چې دا پلار روژه ده او کنه ده.
اصلا دغه خپل مخالفه خبره ده زمونږ تاسو د قانون نه، چې یو کس په کار نه ده چې د یو ماشوم نه د هغې د پلار په باره کې پوښتنه وکړي، ځکه دا هم یو بدګماني ده د یو مسلمان په حق کې.
په مجموع کې دغه پروژه کې دغه تجسس کول چې مثلا دغه فلانی روژه ده یا نه ده، یا لغنه پوښتنه کول چې روژه یې یا نه یې، د اخلاقو له لحاظه دغه څنګه ده؟ دغه
اصلا دا دوه جنبه لري، یو جنب د شیطانی لري، یو جنب د رحماني لري. که یو سړی ډیر مسلمان وي، نو هغه د ډیر اسلامیت په وجه باندې د زړه دا غواړي چې باید هر مسلمان لکه زما په شان باندې روژه ونیسي. ډیر داسې خلق دي چې هغې د شیطانت د وجې نه، هغې په خپله حقیقت کې هغې هم نی روژه، لیکن د شیطانت او د منافقت په وجه باندې هغې غواړي چې په قوم کې داسې یو حالت پیدا کړي، قوم ته یو مسلمان سړی مثال بیا برو به حیثیت کې. نو داسې مسلمان د پاره نه ده پکار چې د یو مسلمان د شان سره یا د یو مسلمان د آبرو د مسلمان د عزت سره داسې یو خلاف جنگ کې، دا د مسلمان سره پکار نه ده.
گرانو اوریدونکو، یو شمیر کورنۍ په خپلو هغو ماشومانو چې ښوونځي ته ځي ډیر زور اچوي چې په درسونو کې تر ټولو لایق شي او ښې نمرې لاسته راوړي، خو دغه ماشومان سره له دې چې جسمي او روحي حالت یې هم ښه وي، بیا هم ښې نمرې نشي ګټلی او نسبت نورو ماشومانو ته په درسونو کې ضعیف او کمزوري وي. ډاکټران وایي په دغسې حالت کې کیدای شي دغه ماشومان د سترګو تکلیف ولري، نو میندو او پلارونو ته پکار دي چې یو وار خپل ماشومان د سترګو ډاکټر ته ورولي او د سترګو د دید یا د لیدلو په وضعیت یې ځان خبر کړي. د سترګو د ضعیفوالي له امله ماشوم د کتاب کرښې سمې نشي لیدی او نشي کولی چې ورځنی درس په کور کې له ځانه سره تکرار کړي. ته چې یوه کورنۍ څنګه کولی شي د خپل ماشوم د سترګو د دید یا لیدلو کمزوري ځان ته معلومه کړي، د سترګو معالج ډاکټر عبدالودود وهاب هغوی ته داسې مشوره ورکوي.
دا مسله موږ په مختلفو سنو کې په مختلفو ډولو په نظر کې نیسو. اول د ماشوم سن سره نظر نیسو، مثلا یو ماشوم بل تولد نه، مثلا خپل د ماشوم مور باید ډېر زیات متوجه اوسېږي، مثلا د ماشوم د خپل مور مخ تعقیبوي، یا نور وسایل د لوبو مثلا سومن تیز رنگ لري، مثلا سور نرجس شوخ رنگ لري، ای ماشوم تستا شان روخي ماشوم کوي زه تعقیب کی کنه څه کوي. دا په البته وړو ماشومان کې سن بيخي تيتي، او هغه ماشومان مثلا مکتب کې کونځي کې شامل دي، یو خپل مور او پلار باید مطالعه پسناک متوجي اوسيږي، کتاب یا درس سم متوجي کیږي، وای نزي متوجي کیږي هغه نارمل اندازه نه یالري. یعنی مثلا یو ماشوم کتاب لري نزی ونیسی د خپل دلالت دی او کی دا ورخیسه د سرګ ضعیف دی.
ډاکټر وهاب زیاته کړه کورنۍ باید د خپل ماشوم سترګو ته زیاته متوجي اوسي. کچیر د ماشوم سترګې کګی وي او یا په تور کې لکه سپین رنگ او یا پرده ولیدل شي، نو ژر تر ژره دی هغه ډاکټر ته ورولي چې له دې نه د ماشوم سترګو ته ډیر خطرناک مرضونه پیدا کیږي. خاغلی وهاب دا هم وویل که ماشوم د سترګو تکلیف ولري تر اوه کلنۍ پورې یې علاج اسانه دی. څومره چې وخت پرې تیریږي هغومره یې د علاج امکانات کمیږي او ماشوم ټول عمر د سترګو په تکلیف اخته پاتې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې کورنۍ خپل نوزیږي ماشومان یو وار د سترګو ډاکټر ته ورولي او په دې برخه کې خپل ځانونه مطمئن کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
عزت منو اوریدونکو، اوس بغواک شو د خبرونې تمثيلي ټوټې ته چې نور محمد له لیکلي او زموږ د تمثيل د برخه همکارانو رڼا هواد، ستاره امینی او مسکا زلا پکې برخه اخیستي.
ته خبرې مو اوږدې سوې چې زه ږغ ورکوم، یو پیاله چای خو راوړو. هلکه مو بېخي وچ سو. انجلۍ څه سولې؟ راوړه چای.
دغه ده راغلم.
ته راځه، چای دې څه کړلې؟
مورچانې څه دې ویلې؟
چای دې څه کړلې؟ خاله دې څه وخت چې راغلې د خبرې سره کوم چای دې رانوړې؟
چای مې رانوړ، لښتې لندې دي.
څه شي؟
د سلام دې دې څور ناخلي
ورسوا ما ورور بلکې نو کې تیل پر واتساپ په واتساپ ته ستل گیږي
و ما چې ورته لم پی
بیا غاولارې د ونې څخه نشته وش کوي دا نری نری نشته لري او ساده لم دې نه لګیش
زخوري خو زوی ته به دې عرب پلاس کې ور کړی وای چې لګ غټي غټي عرب کړی وای هغه دون عرب نه دی وړي وړي اری می ورته خسي دي خوري دغه د سرک د غاړې نه دی زمو د کور سره کنه یا واغه د یا واغه د جمعات مخې ته ونی یخی دي چې د شورې ته د خلک ني دغه جنې پرون شپه دومره لرګي راتره وړو چې څه درته وای
خو زما زویم دې دغه د ونو د سرک د غاړې ونی نه دی د ام دغه نشته شکی راوړی راته ارانه کوچنی ور کړی د خوندې نو کې وړو کې دي نو ورسیږي چې سمې را پری کې راي او دی
ونه کیږي خورې زما میړه غاټ پټ سړی د تنی ته چې وګوري نام خدا نو ته به وای چې چلاشي دومره لرګي به راخسي د سمې اعصاب ورته خراب سي سو خدای ته دې قطه وګوره ته دې تنی ته وګوره ته د لرګو راوړو ته وګوره
بیا هم شکر دې چې دغه ونیسته چې څلشت خو راوړو ځنې یو گزاره خو مو پکیږي
او نو خورې څه درته وایم بس نو
مور جانې بیا هم سړی زوی راغی وایې مال دې ونې نه کته راولېده
کته و څه خاورې مې په سر سولې دغه دې دغه
دغه پلار دې راخبره
د ونې لر چې شکو دغه به مو الوي وي خدایا څه وکم چې څه نه یې پزې
ونې زم در سره زه خورې چې دا چپلکه مې را پوکم منډه
وه قدرمن اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای سره رسیدي کچېری غوړې موږ سره اړیکه ټینګې کړئ نو په دغه پتو له موږ سره تماس ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4 په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي بیا په دې پته راولېږي پیښور یونیورسيټي ټاون پوسټ باکس 204 اتیا علامه ملشه
خود دی پوهیگم بس لیونه کیگم خود دی پوهیگم بیا د چاپ مینا بینوا سوزیگم مستی پرتا تل پسر کوشند مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشند مسکادا